دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکارو سازمان سرغړو هیوادونو په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته د نسپارلو پریکړه کړې. د سرغ سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن رسپانې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي څوکۍ ته وټاکي. خو دا چې د سرغ سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني له همدې امله افغانستان ته د دې څوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوه چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی. د کرزي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شازده فیرې رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبره کړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم شوې. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویست په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی 14 تورستي برید بللې او غندلې ده. پرون د مزار شریف په تیبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن واشه او د خبریالانو په ګډون 8 تن نور یې ټاپیان کړه. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر 3 او د ټاپي خبریالانو شمیر 14 بللې. توماس ویست نن سهار وختي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې واشنگتن د تاوتریخوالي دا روان بې مفهومه عمل غندي. د طالبانو ویان یو ور بیا خپل حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د ذبیح الله مجاهد څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي ملګرو ملتونو کې د تیر حکومت استازې د افغانستان استازوالي نشي کولی او دا څوکۍ باید اوسني حکومت ته وسپارل شي. دا مهال په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فایق د افغانستان استازوالي کوي او طالبانو مخکې سهیر شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی و. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د بلوچستان په بولان کې د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار یار محمد رین د زوی د موټرو پر قافله د بمي چاودنې له امله د نوموړي یو ساتونکی وژل شوی. د بولان ولسوالۍ یو چارواکي فهد شاه راشدي مشال راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د رین دوه ساتونکي ژوبل دي. د راشدي په خبره له لومړیو معلوماتو ښکاري چې هغه چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د حساب کتاب کولو غوښتنه کړې. مایک پینس په 13 دوره کې د ډانلډ ټرمپ مرستیال و. پینس نن ویلي تاریخ به له ډانلډ ټرمپ سره د 2021 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل وروړلو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. د اوکراین پوز نن په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د څه باندې زر پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. بلخوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه زیات کړي. کیپ وای د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع لپاره پوره هوډ لري. لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل کړی په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه خار خپل ستراتیژیکي ارزښت لري. د سوریې دولتي رسنیو نن سهار د اسرایلو په توغندیز برید کې د دغه هیواد په جنوب کې د سوریې د دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړې. دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړې چې سهار وختي دغه توغندي د حما ولایت پر مصائب خار لګیدلې. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. په هغو تصویرونو کې چې سنا اژانس خپاره کړې داسې ښکاري چې دغه توغندي پر کرنیزو ځمکو لګېدلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته.
د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو په مزار شریف کې د خبریالانو په غونډې د 13 ورځې 14 غندلې دا په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په دې پیښه کې خبریالان مړه او زخمي شوي دي. د امنیتي چارو ارزون کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 غندلې او دغه 14 نه قربانیانو سره غمشریکي خودلې ده. یونما دغه 14 نه د نمنلو وړ بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالو په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی.
افغان خبریالان په ډیره ضرورتیا سره دند ترسره کوي. دوی باید خوندي ووسی. مونږ د دې ناوړه پېښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندو او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله لرو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس ویست هم د تابعین په فرنګي مرکز کې د 13 ورځې 14 د خوښنې وړ بللې او ویلې دي چې له تاوتریخوالي دغه شان ډک او بې معنا عمل غندي. ویست زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو پر استقامت او د بیرته راپورته کېدو پر وړتیا باور لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت په مزار شریف کې پر خبریالانو 14 په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې بل ضربه بللې او په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د بی پولو خبریالانو سازمان نه یوازې د تبیان په فرهنګي مرکز کې بریده غندلې بلکې د 14 د عاملینو د مجازات او محاکمې غوښتنه کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت ته خوشبین نه دي.
یو داس طالبانو د ادا کوله چې موږ امنیت کړو له دې امتیازې ډېر استفاده کوله په لوی لاس باندې د امنیت ته خرابېږي. د القاعده په نوم د جیش محمدي په نوم د داعش په نوم باندې نورې ډلې چې دلیسدلې په افغانستان کې دي او بل داسې بعضې کسان هدفي هم په لوی لاس باندې وژل کېږي ځکه غواړي چې هغه له صحنې نه لرې کړي که چیرې په سلامیزه د دندې لرې کړي دانو دغه مخ دله په خپل او خشن مخالفتونو مشکلات ایجاد کړي. بیان وو په وزونه باندې ویل لري کېږي او دا هدف پروګرام دی.
په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 په کور دننه هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د آزادو خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه دغه 14 تکان ورکوونکي بللې او له پیښې وروسته د طالبانو د امنیتي موظفینو لخوا د خبریالانو څخه پر څیړنو نیوکه کړې ده.
دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او دغه راز لو ټول زینفانو نه غواړو سه د دې پیښې سمه دقیقه پراتونو کې او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
اوس نو یو ځل بیا خبریالانو باندې 14 او انتخابونو پیل کړی دی چې کچېره داسې دوام کوي د افغان خبریالانو لپاره به د کار ساحه نور هم سخت شي او دې به ونه سي کولای چې د حقایق لپاره کار وکړي. هله دغه چې د افغان خبریالانو لپاره د کار زمينه برابر شي تر څو دې وکولای شي چې
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تابعین د فرنګي مرکز په 14 کې د یاد مرکز یو امنیتي ساتونکو وژل شوی او ته نور ټپیان دي. خو نای وایي چې د هغوی د معلوماتو له مخې په دې 14 کې لږ تر لږه 15 خبریالان ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاټ په پورژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د جمعې پورز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکو د برقرارولو چې په 2016 کال کې قطع کړي د موافقتنامې اعلان دواړو خواو په سیمه کې د امنیت او ثبات د بهترولو په لوري یو مثبت اقدام بللې. خو ډیر سارون کې دا پوښتنه کوي چې دواړه تر کومې اندازې پورې په یمن کې د جانب مقابل د ګټو په خاطر د خپلو ګټو نه تیرېدو ته تیار دي. د کایرین په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ایڈورد ایرانین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
لا وګدو مذاکرات ورسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو د اعلان په داسې یو باریک وخت کې وشو چې منځنۍ ختیځ د سیاسي او اقتصادي ناکرارۍ له یو ډیر مشکل دور نه تیریږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان السعود په دې اړه وایي.
هي نتيجة لمحادثات استمرت لسنتين
وصلنا دا موافقت نامة دا دو کلونو مذاکرات و نتیجة دا مونگ دا خقاوندی توب لروحی سرسم دا سیم دا هوادونو دا خاور دا بشپرتیا احترام او دا مفاهمه پر اساس دا طول و سیم ایزو تحدیدونو پولان دا تعامل پر خاطر توافق تور رسیدلو چه دا بز مونگ دا ریکو اساس وی
دا ایران دا بحرین چار وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل لسعودی عربستان سره دا دیپلوماتیکی اړیکو برقراره کېدل با دا نوموړي په وینا په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب د پرنسپ پر اساس د نوو فرصتونو د رامنځته کېدو سبب شي. د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنائي د ملي امنیت مشاور امیرالبحر علي شمخاني وای چې چین د دې توافقنامې د تطبیق کولو ذمواري په غاړه اخیستې. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو د رشتې استاد خطار ابودیاب وای چې په دې اړه د چین نقش او رول ډیر بسیط او عام فهم دی.
چین په دواړو ملکونو کې خپلې غټې ګټې لري او فکر کوي چې سیمه ییز ثبات برقراره نشي او بنشي کولای چې خپل اهداف حاصل کړي، او دا پالیسۍ د امریکا همغه مشهور پالیسۍ ته ورته ده کومه چې د آسیا پاسفیک په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر غوره کړي. چین هم اوس په منځني ختیځ کې د خپل رول د پراختیا په لټه کې دی. د وخت په تیریدلو سره به دا حقیقت روښانه شي چې آیا منځنی ختیځ به د دواړو ابرقدرتونو ترمنځ د شخړې پر یوه نوي ډګر بدل شي او کنه.
چین د خپل ضرورت وړ سولېخ په سولو کې خام تیل له منځني ختیځ نه واردوي، او هم د ابریخمو د سړک د کمربند د نوښ په وسیله واړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره کار وکړي، کما چې به د فارس د خلیج له بندرونو نه تیریږي او د سرې بحیرې له لارې به سیمه د ختیځ افریقا له ساحلونو سره نښلوي. پخوانی ایرانی ډیپلومات او څېړونکی مهرداد خونساری چې لندن نه فعالیت کوي که څه هم چې دا توافقنامه یو مثبت ګام ګڼي، خو د عملي کېدو په اړه شکمن دی.
هغوی د تیرو دوه کلونو رئیس د عراق تر سرپرستۍ لاندې په بغداد کې مذاکرات کول، او د 15 جلسو باوجود یې ونه شوای کولای چې کوم مهم پرمختګ وکړي. خدا چې اوس په خپلو منځونو کې د ډیپلوماتیک اړیکو د برقرار کولو پریکړه وکړه، د پرمختګ یوه مثبته نښه ده. مګر په دې اړه څوک په سمه توګه دا خبره کولای نشي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به دواړه هیوادونه په احتمالي ډول څومره لاسته راوړنې ولري.
د کارپو خطر ابودیا په باور ایران له لویدیځو قدرتونو سره په 2015 میلادي کال کې د اټومي توافقنامې له لاسلیک کولو وروسته په منځني ختیځ کې له خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو نه په استفاده په څلورو عربي هیوادونو یعنی عراق، سوریا، یمن او لبنان کې دولتي زیربناوي او د حکومتولۍ ټول بنسټونه تباه کړل، او هم منځني ختیځ ته د خپل مذهبي او له سرحدونو ماورا د خپل مذهبي ایډیالوژۍ د صادرولو هڅې پیل کړې. په واشنگتن کې د خلیج د چارو څېړونکي تھیوډور کراسک په دې باور دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې مابادي اثرات به احتمالا په راتلونکو څو هفتو او یا څو میاشتو کې روښانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په ایتالیا کې د وژل شو کډوالو په یاد لارون شوه دی. لارون کوونکو د ایتالیا د حکومت نه د کډوالو په تګلارې کې د بدلون غوښتنه کړې. په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي چې د یو نوي تنو افغان کډوالو هویت تایید شوی دی. په موکړی په دې حق له رپورټ ته
د شنبې په ورځ په زورګرو کسانو د ایتالیا په کاترو ښار کې د هغو وژل شویو کډوالو په یاد لارون وکړ چې د فبروري په 26مه یې بیړۍ ډوبه شوه او پکې ګڼ شمېر سپاره کډوال مړه شول. د کډوالو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلولو په دغه لاریون کې د عامو وګړو ترڅنګ ځایي خاروال او د بیړني غبرګون مشر هم ګډون کړی و.
دا اړینه ده چې د کډوالو ستونزه د خوندي او قانوني لارو چارو پر رامنځته کولو سره حل شي.
ځکه چې د ستونزې د قاچاقونکو لپاره د سزا په سختولو سره نه حلیږي.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه هیواد په جنوبی ساحل کې د کډوالو غرق شوي کښتۍ کې د یو نوي تنه افغانانو کډوالو هویت تایید شوی چې تر دا مهاله یې 43 تنو جسدونه پیژندل شوي دي. یاد سفارت زیاتوي چې په ایتالیا کې د میشتو افغانانو د بیلابیلو مدني ټولنو او نورو مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د افغانانو د هویت د تثبیت او هیواد ته د جنازو د انتقال په اړه هڅې پیل کړې دي.
قاچاقبر له خلی مقدم معلومات راخیسی دی په دې کې جمله یو سل دولس افغانان ول چې هغه قاچاقبر په خبره یو سل دولس مې شل کسان تر اوسه پورې ژغورل شوی او دا نور بدبختانه ټول ژوند بیلاله دی. په دې کې په کم تعداد په کمه کچه باندې میرمنې او ماشومان ول، نور اکثریت ځوانان ول.
لبل خوا په بلاروس کې پراته افغان کډوال وایي چې ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اروپا ته د اوختلو پر مهال د پولند پوله ساتو وهلي ډبولې دي، پاسپورټونه او پیژن پاڼې یې ورڅیری کړي دي او بیرته یې بلاروس ته شړلې دي.
موږ دلته سخت له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو چې د موږ ورونه زی کله چې پولند ته رسیږي هلته د پولند لخوا وهل او ډبول کېږي او تلیفونونه یې ماتېږي، پاسپورټونه یې څیری کېږي او بیرته زنګله ته راچول کېږي، که لیتویا ده که لیتوانیا ده او که پولند ده، دا عکس العمل ده د افغان مهاجرینو سره کېږي. نو او بیرته دې خوا بلاروس هم نه راپرېږدي او مالته په زنګله کې پاتې کېږي تر هغه وخته څو دوی هلته هر په ځان وسپاري او یا لاسو پښې قطه شي. نو موږ له ډېرو سختو مشکلاتو سره دلته لاسو ګرېوان یو.
په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ شمېر افغانانو بې له دې چې د لارو خطر ته پام وکړي کډوالۍ ته مخه کړې. په دغو کډوالو کې د افغانستان د پخواني حکومت پوځیان او نورو ادارو مسلکي کارکوونکي هم شامل دي. احسان الله یوسف، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
یوې افغانې میرمنې ګلالۍ ماموزۍ د جرمني د بن ښار ولایتي شورا ته لاره موندلې او اوس دغه ښار وکیله ده. نوموړې غواړي په افغانستان کې د افغانو نجونو ته د آنلاین یا انټرنیټ په مرسته زده کړو ته زمینه برابره کړي، خو وایي چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې. نور جزئیات یې د هیلې اسد په دې رپورټ کې.
لکهنو سرګردانی او د کډوالۍ له ستړیا او څملو وروسته دا د یو افغان میرمنې د بریا قدم نه دی. دا د جرمني د بون ښار د ولایتي شورا د غونډو تالار دی. په دې تالار او ولایتي شورا کې ګللۍ مبوزۍ یوازینۍ بهرنۍ کډواله وکیله ده. دا د افغانستان د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ ده چې په 9 کلنۍ کې جرمني ته راغلې ده.
ماته دا مازال ډیر سخت وه که المانان کما مبارزه کوي په ژوند کې. ما باید ډیر مبارزه کړې وای که زما په انټرنیټ پاڼو کې زما نوم یو خارجي نوم ده، یو افغاني نوم ده. دا باید خلکو ته ثابته شي چې دا عین یو المانۍ چې کار کوي، یو المانۍ میرمن چې کار کوي، دا بهتره کار کولی شي. نو هغه بیا کرا کرا له تجربې نه، له کار نه معلومیږي چې یو شخص تر کوم حدې پورې هڅې پورې رسېدلی ده. نو مبارزه په هر ژوند کې او دا په هر ځای کې باید وکړو. په افغانستان کې مبارزه باید وکړو د کار او د یو ځای ته رسېدل. دلته حتمانه خو دلته هغه لاره ډېره ستونزه ده، خو دلته شرایط درته برابر دي چې ته کولی شې چې په ښه شرایطو باندې مخکې لاړ شې.
ګلالۍ د سی ډی یو ګوند غړي، د کډوالو لپاره د یوې ټولنې مسؤوله او د زده کړو په برخه کې د څو ښوونځیو وړکتونونو مشره ده، وایي تل هڅه دا وي چې خپلو کډوالو افغانانو ته کار وکړي.
موږ افغانانو ته هغه کارونه چې موږ زر تر زر زبز بکی دوی تا زر زر کورونا ورکولسی لاغرون نراوزی اولادون یه مکتب کلارسی دوی میبنی کورس تلارسی زبز بکی دوی مصروف سی نقوی موزایی که مورسی گی او دوی تا دوری ورکولسی بلکه بود تا نو شرایط دی چه اغا دو روختهی حالت دا دیر ستونزو سرا راغلی دی لدیر هیلو سرا جرمنی تا راغلی دی.
گلاله ماموزه سیاستمداری محلی و عضو شورای شهر بان.
ګلالۍ ماموزۍ وایي چې پلار یې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې برخې یو فعال و او تل یې هیله دا وه چې د افغانستان ځوانان او بیا ښځې باسواده شي، خو وایي چې اوس د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا خفه کړي بلکې احساسوي چې د پلار روح به یې هم نارامه وي.
نه دی وو څه ویلي وه او نه دی نه یعنی موږ تاتوسه دوی هغه خبر ته منتظر یو نو ډېره ماسه یعنی ډېر پاتې
له افغانستان چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان جرمني ته کډوال شوي دي، یو شمېر له بې شمېره نهیلۍ او روحي ستړیاو سره مخ دي، خو د ګلالۍ ماموزۍ په څېر خلک بیا حوصله او د راتلونکي هیله جوړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
د پولیو په ضد د مبارزې د مرکز مسولین وایي چې د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو د وایرس موجودیت د هیواد ټولو برخو ته روغتیایي ګواښ دی. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په رپورټ کې اوري.
تیره اونۍ په شرقي حوزه کې له طبي څېړنو وروسته په چاپیریال کې د پولیو د وایرس موجودیت تایید شوی. په جنوبي حوزه کې د پولیو پر ضد مبارزې د حوزوي مرکز مسول ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې د هیواد په هره برخه کې د پولیو د وایرس موجودیت یو روغتیایي ګواښ دی او په اسانۍ سره له وایرس څخه پاکو سو سیمو ته انتقالېدلی سي.
شرقی حوزه کې په محیط کې د وایرس شتون دا معنی لري چې په ټول ملک وایرس شتون درلودلی شي، د خطر چې دا انتقالېدلی شي. نو نه یوازې د جنوبي حوزې دپاره خطر، بلکې د ټول افغانستان دپاره یو خطر موجود دی. په شرقي حوزه کې محیطي سمپلونه مثبت کېدل دا ښه خبره نه ده او دا زموږ دپاره یو تهدید دی، دا د ټول افغانستان دپاره تهدید دی. باید ټول کورنۍ و خپلو ماشومانو ته خصوصا تر 15 کلنۍ ټیټ ماشومانو ته واکسین ورکړي تر څو د دې معافیت لوړ او محیطي وایرس باندې تاثیر ونه کړي.
د هیواد جنوبي او شرقي سیمې له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې سیمې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هره ورځ پرې زرګونه ماشومان له خپلو کورنیو سره تګ راتک لري. په پاکستان کې هم سږ کال د پولیو ډېرې پیښې له ډیورنډ کرښې سره په نږدې سیمو کې سب شوي. د پولیو له پروګرام سره د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو مسولین هم وایي چې د سفر پر مهال د ماشومانو واکسین ته باید کورنۍ پاملرنه زیاته کړي.
په افغانستان کې هغه ولایتونه پولیو ناروغي د خپرېدو له لوړ خطر سره مخ دي کوم ولایتونه چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په خاص ډول باندې هغه ولایتونه چیرته چې د خلکو تګ و راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر دی، په خاص ډول سره کندهار سپین بولدک یاد ولایت سمو همداسې تورخم، چې له دې لارو تګ و راتګ د افغانستان پاکستان ترمنځ ډېر دی او د پولیو وایرس د انتقال لپاره په دې سیمو کې ښه زمینه مساعده ده. نو همدغه اساس دی چې په داسې سیمې چې ګډه پوله لري هلته د پولیو کمپاینونه هم نسبتا ډېر وي، او په ځینو مواردو کې لکه له وروستیو کې په شرقي حوزه کې چې محیطي پیښې مثبتې دي نو هلته ځانګړي کمپاینونه ترسره شوي دي.
په جنوبي ولایتونو کې روغتیایي مسولین وایي چې دوی پر ټولو لویو او پریو لارو باندې د ګرځنده ټیمونو په وسیله د واکسین پروګرامونه پراخ کړي. دغه راز هغو سیمو ته هم لاسرسی زیات شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې له واکسین څخه محرومه پاتې شوي وي، خو وایي چې د ماشومانو واکسین ته د کورنیو نه پاملرنه د دوی ټولې هڅې له خنډ سره مخ کولای شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شئ. ماخمنی پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاند صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاند صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاند صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاند صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
آیا د ولسواکۍ لپاره مبارزه یو برخلیک ټاکونکي پړاو ته رسیدلې؟ دا ساده کور فریډم هاوس د ولسم پرله پسې کال لپاره په نړیواله کچه د ولسواکۍ د زورونو خبر ورکوي. په دې برخه کې د لوی ننګونو یو هم د مطبوعاتو ازادي ده. پام وکړئ دې رپورټ ته. په 2020 کال کې په نړیواله کچه د ولسم پرله پسې کال لپاره د ازادۍ د ځغل کېدو سره سره د ازادۍ کور امریکایي نا دولتي سازمان د یو مثبت پرمختګ خبر ورکوي. دغه بنسټ په خپل رپورټ کې ویلي چې خلک اوس د پخوا په پرتله د خپلو سیاسي او مدني حقونو لپاره غږونه پورته کوي، خو پر رسنیو محدودیت لا هم یو اندېښنه ده.
مونږ بیا هم د نړۍ په تر ټولو زبونکو چاپېریال کې د دې شاهدان وو. مونږ په چین، کیوبا او دغه راز تیر کال په ایران کې دا ولیدل.
ګوروهوفسکایا وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې نیمګړتیاو ډر او تاوتریخوالی د نړۍ په 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي د ګواښ سره مخ کړې ده.
رسنۍ خلک له خبرونو خبروي، قوي خلک مسؤول ګرځوي. له دې امله دا ټول د ولسواکۍ لپاره اړین دي.
د ازادۍ کور د روسیې لخوا د اوکرين د خبرونو په خبرولو پر رسنیو محدودیتونه تخریبونکي بولی.
دا محدودیتونه داسې و چې رسنیو جګړه جګړه نو شو بللای، چا چې د روسیې پر پاوز نیوکه نشوي کولای. له دې امله آزاد رسنیو روسیا پریښودله او اوس نورو ځایونو ته تللی دي. کڅوک د جګړې په اړه ګټور معلومات شریک کړي، هغوی زندانی کیږي او وژل کیږي.
کولمبیا او لسوتو هغه دوه ملکونه دي کومو چې په دې اړه د پرمختګ نښې نښانې ښودلي.
د پرمختګ یو اړخ چې په سترګو کېږي هغه آزادې او په مقابله ولاړې ټاکنې دي.
شنون کې امریکا ته هم د ولسواکا بنسټونو د سمون په اړه مشوره لري.
خو ښه خبره دا ده چې په امریکا کې دواړه ستر ګوندونه د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د ولسواکۍ لپاره د هڅو په منځ کې د ازادۍ کور حکومتونو ته د بشر حقوقو ته د درناوي مشوره ورکوي. زرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2690 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.